ازادي راډیو دوستانو السلام علیکم دا ازادي راډیو د نن ورځې دا خبری خبرونه نن سمبوله د سمبولې د 15 میاو د دیارلسو چې د دیارلسو 15 هجری المریس کال نن پنځشنبه ده تاسو ته وړاندې کوو هیله ده چې د دې خبرونې تر پایه به را سره اوسئ په کابل کې 2 بجې سوې د خبرونو مو تر 3 بجو ده د خبرونې په پیل کې مهم خبرونه لرو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار کابل ته ستون سو د سفر او بیرته ستنېدو په اړه په خبرونه کې رپورټونه لرو د خبرونو سرخط د نړیوالو خبرونو سرخط دا دی چې په پاکستان کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې 6 تنه مړه سوي او تر 100 زیات زخمیان دي او په پام کې ده چې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینتن د اوکراین له ولسمشر پترو پروشینکو سره وګوري خو اول به وار ورکړو ناجیه ساپی ته چې د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په شمال کې هوایي ځواک ته 15 MD 510 هیلیکوپټر ورکړي د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار 15 امنیتي حوزې په ساحه کې 2 حمله کوونکي هدف ته رسیدو وړاندې وژل شوي او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د هند له لوري افغانستان ته د تحصیلي بورسونو له ورکړې هرکلی کوي د خبرونو تفصیل د افغانستان جمهوری ریاست یو ځل بیا له فساد سره په کلکه مبارزه ټینګار کوي د جمهوری ریاست د ویان مرستیال د وخان میناپال نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به له فساد سره د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه واخیستل شي
ډېر ژر به د فساد سره د مبارزې په برخه کې شمیرلي او کوټلي ګامونه واخیستل شي تعهد د افغانستان د جمهور رئیس د ملت سره او د نړیوالې ټولنې سره هم دا دی چې اداري فساد سره به مبارزه کوي او دا مبارزه به کلکه وي
خغلی میناپال دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا په لټون کې د ریا سیګار په خپل نوي راپور کې ویلي چې د امریکا میلیارډونو ډالرو مرستې په دې هواد کې د فساد له پراخوالي سره مرسته کړې ده د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا په لټون کې د ریا سیګار د غسیرنیز راپور په داسې حال کې خبروي چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې افغانستان د نړۍ د 168 هوادونو په کتار کې له اخیره دریم په فساد ککړ هیواد ابرلې یوازې سومالیا او شمالي کوریا ورڅخه په فساد کې مخکې دي د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو هوایي ځواک ته 4 MD 510 هیلیکوپټر ورکړي د افغانستان د هوایي ځواک قومندان ډګر جنرال عبدالوهاب وردک نن په مزار شریف کې د خبري کانفرنس پر مهال وویل چې د هیلیکوپټر په 22 ولایتونو کې موجود دي او په 10 ولایتونو کې د جګړې په ډګر کې ترې عملاً ګټه اخیستل کیږي خغلی وردک وویل چې په مجموعي ډول له 15 څخه ډېر MD-510 هلیکوپټرې د هوایي ځواکونو په واک دي او پیلوټان هم په امریکا کې روزل شوي دي د کابل امنی قومندان وایي د کابل ښار 15 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې 2 حمله کوونکي هدف ته له رسیدو وړاندې وژل شوي دي عبدالرحمن رحیمی نن خبریالانو ته وویل چې دغه وسلوال په بیلابیلو وسلو سنبال وو
دواړه ترورستان سه مجهز په توفنچو دي خوشبختانه سه دواړه په وخت زمان مخکې لدی خپل کارغیړنو اهدافو ته ورسیږي لمن زولاړل دا ساحه جدن د موږ د کشپی او امنی پولیسو د کور لاندې و
خغلی رحیمی وویل چې د وسلوالو په متقابل ډزو کې یو پولیس هم وژل شوی د کابل امنیتي چارواکو تر دې وړاندې هم په کابل ښار کې د یو شمیر ترورستي حملو مخنیوي کړی او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د هند له لوري افغانستان ته د زرو تحصیلي بورسونو له ورکړې هرکلی کوي دغه وزارت ویان محمد فیصل امین نن ازادي رادیو ته وویل د هند له لوري د بورسونو نوې مرستې به د افغان محصلینو د ظرفیت لوړولو په برخه کې ګټور تمام شي دا بورسونه د لیسانس ماسترۍ او دکتورا لپاره ورکول کیږي دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له احمد تکل څخه اوري
السلام علیکم په پاکستان کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې شپږ کسان مړه او لسلو زیات ټپیان شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي پیښه هغه مهال وشوه چې یو چټک اورګاډی چې د کراچۍ ښار خواته روان و له یو باروړونکي اورګاډي سره ټکر وکړ. د چارواکو په وینا د عوامي اکسپرس په نوم اورګاډی د ملتان په 25 کیلومترۍ کې په شیرشاه سیمه کې له ولاړ اورګاډي سره ولګېد او څلور کابینونه یې واوښتل. د راپورونو له مخې ټپیانو ته د لومړنیو مرستو په رسولو کې هم د اختر د رخصتیو له کبله ځنډ پېښ شو. د پاکستان د اورګاډي ادارې د باروړونکي اورګاډي انجینیر د پېښې مسؤل بللی او ویلي دي چې د انجینیر اورګاډی درولی و خو د خطر سور څراغ یې نه و لګولی. په پام کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره وګوري. دا خبر د میرمن کلینټن کمپاین ورکړی دی. له پوروشنکو سره د میرمن کلینټن کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې په پام کې ده. د کیف چارواکو پرون وویل چې پوروشنکو د امریکا د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ته د لیدنې بلنه ورکړې خو تر دې دمه یوازې میرمن کلینټن مثبت ځواب ورکړی دی. د ډیموکرات ګوند چارواکي وایي چې هیلری کلینټن به له دې موقع څخه د خپل بهرني سیاست د روښانولو په مقصد کار واخلي او له اوکراین سره به خپل یووالی څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هغې سیال ډونالډ ټرمپ د روسیې لوری نیولی. میرمن کلینټن د ټرمپ دا اقدام خطرناک بللی. د یو بل خبر له مخې د هیلری کلینټن کمپاین وایي چې هغه روغه شوې او د امریکا د ولسمشرۍ په توګه خدمت ته تیار ده. د کلینټن ډاکټرې لیسا باردک په هغه لیک کې چې نن د ډیموکرات ګوند کمپاین لخوا خپور شو ویلي چې هغه انټي بیوټیک اخلي، استراحت کوي او ساعت یې په چټکۍ سره په ښه کېدو دی. په لیک کې ویل شوي دي چې میرمن کلینټن د پخوا په شان روغه رمټه ده او د امریکا د ولسمشرې په توګه خدمت ته چمتو ده. اتشپیته کلنې هیلری کلینټن تایید کړی ده چې د سپتمبر د 11 په مناسبت د جوړې شوې غونډې پر مهال یې سر وګرځید او خپل توازن یې له لاسه ورکړ. ډاکټرانو ویلي چې هغه د سکاروي په ناروغۍ اخته شوې ده. د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له پایل راهیسې نن د لومړي ځل لپاره د سیمې ته ولاړل. د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران فرانک والتر شتاینمایر او ژان مارک ایرول نن کراماتورسک ښار ته چې د اوکراین د حکومت په ولکه کې دی ورسېدل. شتاینمایر او ایرول سیمې ته له رسېدو سره سم له لسګونه اعتراض کوونکو سره مخامخ شول. اعتراض کوونکو پر پلاکټونو لیکلي وو موږ د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو لپاره ځانګړی حقوقي حیثیت نو غواړو او موږ یو اوکراین یو. د مینسک د سولې پلان د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې چې د دونباس په نوم یادیږي د انتخاباتو او د قسمی کورواکۍ سپارښتنه کوي. اوکراینی مشرانو پرون موافقه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې به له نن څخه اوربان نافذ وي او یوه اونۍ به دوام وکړي. دا موافقه وروسته له هغه وشوه چې شتاینمایر او ایرول د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره په کتنه کې د دې هیواد حکومت وهڅاوه چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې په مینسک کې د لاسلیک شوې موافقې ژمنې عملي کړي. دا خبرونه
د ازادي راډیو درنو دوستانو 2 بجې او 8 دقیقې دی. د خبرونه مو تر 3 بجو ده. د ازادي راډیو ټول خبرونه نن د ماښام تر 3 بجو پورې اوریدلای شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي په افغانستان کې روانه جګړه نورو کسانو پر افغانانو تحمیل کړي او کورنۍ جګړه نه ده. د افغانستان جمهور رئیس نن سهار له هندي چارواکو سره تر لیدنې وروسته بیرته کابل ته ستون شو. د ښاغلي غنی پر دغه سفر باندې به تاسو ته په خبرونه کې رپورټونه لرو او په همدې ارتباط مو په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر او د دغه هیواد د صوبایي سنا د غړي نظر اخیستی دی.
بل اخر تاوان به د پاکستان د ولسونو او د پاکستان د مملکت به له افغانستان سره بلا جواز یعنی داسې دښمنۍ خصه د چاغه په سر نشي رسوله.
د محمد رضا رضا سره مرکه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. په دې خبرونه کې به همدارز او اوري چې په افغانستان کې د امریکا د پراختیايي پروژو د څارنې د مفتیش دفتر په افغانستان کې د اداري فساد پړڅ ویل دي او د افغانستان د حکومت جواب بم واوري چوي دوی پویږي چې د اداري فساد مسله په افغانستان کې ډیره پیچلي ده خو د لمنځورولو لپاره یې کلکه اراده لري. په دې خبرونه کې د نورو مسایلو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو، د سپورت اونیس پروګرام او د کور کلي پروګرام. د خبرونه اول مطلب مو د هند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د رسمي سفر جزئیات د افغانستان جمهور رئیس له هندي چارواکو سره د لیدنو په پای کې نن سهار بیرته کابل ته ستون شو. ښاغلی غنی پرون ماشام د هند له ولسمشر پرناب مکرجي سره وکتل او پرون ماشام یې په هند کې لمیشتو افغان محصلانو سره هم خبرې کړې دي. ولسمشر غنی د هند جمهور رئیس ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د پانګونې او شې امکانات او د دې هیواد ستراتیژیک موقعیت یوازې د افغانستان نه بلکې ټولې سیمې ته ګټه لري او هندي سوداګري هڅولې دي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. د ارګ خبر پاڼه وایي ښاغلی غنی د افغانستان محصلانو ته وویل چې د افغانستان د بشري پانګې په توګه باید د افغانستان خلک له بېوزلۍ او بې ثباتۍ وژغوري. په هند کې د افغانستان د سفیر په وینا اوسمهال لشترلژه 14,000 افغانان په لوړو زده کړو لګیا دي. هغو افغان محصلانو چې پرون ماښام یې له ولسمشر غنی سره کتلي غوښتنه کړې چې د محصلانو لپاره په ویزو او د هغوی د معاشونو په اجرا کې ځنډ دي راکم شي. ښاغلی غنی همداراز په هند کې د سید جمال الدین افغان پروم د ښوونځي د تمویل قرارداد لاسلیک کړی دی. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ښاغلی غنی د هند، پاکستان او ایران د لوړو زده کړو له موسسو د فارغو افغانانو د تحصیلي اسنادو د څیړنې لپاره د یوې ځانګړې کمیټې د جوړولو خبر هم ورکړی دی او ویلي دي چې دغه کمیټه به له هغو محصلانو سره چې په دغو دریو ګاونډیو او تقریبا ګاونډیو هیوادونو کې زده کړې کوي په افغانستان کې د نورو زده کړو او کار زمینه برابره کړي. ولسمشر غنی ویلي چې په حکومتي ادارو کې د چارو د ښه تنظیم، د قانونو او اوبو د ښه مدیریت او د اداري چارو د چټکتیا لپاره داسې ځوانانو ته چې لوړې زده کړې لري سخته اړتیا ده. د افغانستان ولسمشر پرون د هند دفاعي او امنیتي څیړنو په انسټیټیوټ کې په وینا کې ټینګار کړی چې تروریزم یوازې افغانستان نه بلکې ټولې سیمې ته یو عمده تهدید دی. ښاغلی غنی زیاته کړې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د جګړې په لومړۍ کرښه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه لګیا دي او د هغوی د قربانیو له امله نړیوالې ټولنې منلې ده چې له افغانستان سره خپله همکاري جاري وساتي. ښاغلی غنی ویلي په افغانستان کې روانه جګړه د نورو کسانو له لوري پر افغانانو تحمیل شوې او دا یو کورنۍ جنگ نه دی. تروریزم د په وینا شاو بد نه لري او پر یو مذهب، ژبې یا سرحد پورې نه محدودېږي. ښاغلی غنی پرته له دې چې د دریم واد نوم واخلي ویلي چې د هند او افغانستان د اړیکو پراختیا د هیڅ لوري په ضرر نه ده او هیڅ لوري باید د دې اندېښنه ونه لري. په همدې خبرونه کې به ورسته د هند او افغانستان پر اړیکو د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د یو رهبر خبري واوري، خو تر هغه مخکې به ورسو د ازادي راډیو خبريال یوسف خان زدران په همدې مسله باندې رپورت لري. په رپورت کې ښاغلی زدران د افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر سره خبرې کړې دي. د ښاغلی غنی د مطبوعاتي دفتر یو ویندوی د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې له افغانستان سره د هند د مرستو د دوام ژمنې او پنګوالو ته د پنګونې د زمینې د برابرولو په اړه ژمنې د افغانستان په ګټه دي او د ښاغلي جمهور رئیس دغه سفر یو ګټور سفر و. یوسف خان زدران رپورت وړاندې کوي.
ارګ وای هندي چارواکو ولسمشر محمد اشرف غنی ته له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. د جمهور رئیس دویان یو مرستیال د واخان مینپال د پنځم به پورس ازادي رادیو ته وویل چې د هند مرستې به د افغانانو په ژوند کې مثبت تغیرات راولي.
سره د مبارزې پاړه د دواړو مشرانو دریز او له تروریزم سره د دواړو مشرانو تعریف په مجموع کې دا سفر مهم و. له سترونو ډاکو موږ په دې هیله باندې ډېر شر د هند هیواد دوهمه بسته د مرستو پروژو پیل.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی هندوستان ته په دوه ورځنی سفر کې د هغه هیواد مشرانو سره د لیدو کاتو ترڅنګ د هند سوداګرۍ خونې له مسولینو او سوداګرو سره هم ولیدل او په افغانستان کې د پانګونې د زمینو په اړه ورسره خبرې وکړې. هغه له هندي سوداګرو غوښتي چې په افغانستان کې د برېښنا، د تولید، د اوبو مدیریت، زیربناو، کرهنې او په نورو پراختیايي برخو کې پانګونه وکړي. ښاغلی غنی له هندي سیال سره په لیدو کې وړاندیز وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د راکړې ورکړې زیاتېدو لپاره ګډه هوایي کارګو رامنځته کړي ترڅو سوداګر په اسانه خپل مالونه ولیک دولی شي. د هند جمهور رئیس ویلی چې اوس د افغانستان څخه هر اونۍ درې پروازونه کیږي خو تمه ده چې زیات شي. کابل او نوی ډیلی د سفر پترڅ کې د بندیانو د ورکړې په عدلی قضایی او سوداګری برخو کې د همکاریو او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې درې تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړل. په ورته وخت کې جمهور رئیس غني د هند له خصوصي سکتور وغوښتل چې د هندي با کیفیته درملو د څلورو کمپنیو پروپوزل د افغان حکومت ته وسپاري. جمهور رئیس غني د هندي چارواکو سره په لیدنو کې هیله وښوده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ کچه تر لسو میلیاردو ډالرو ورسیږي. دا په داسې حال کې د چین دي چارواکو د جمهور رئیس غني د همدې سفر په ترڅ کې د بیا رغونې او په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د یو میلیارد ډالرو مرسته اعلان کړه. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا مرستې په کومو برخو کې لګول کیږي ازادي راډیو ته وویل،
هغه د پوهنې په برخه کې، د برېښنایي متاری په برخه کې، او د زیربنا په برخه کې به لګېږي، او دا به د پروژو په ډول نه لګېږي بلکې د افغانستان د ملي انکشافي برنامې له لارې لګېږي.
افغان ولسمشر د هند صدر اعظم نریندر مودی په رسمي بلنه د چهارشنبه په ورځ هغه هیواد ته تللی و. هندوستان په تیرو لسو کلونو کې له افغانستان سره د شاوخوا دوه میلیارد ډالرو مرسته کړې، او په دغه هیواد کې مهم زیربنایي کارونه لکه د سلما بند، د ملي شورا ودانۍ، د دلارام زرنج سړک او نور بشپړ کړي دي.
تاسی دا یوسف خان زدران سفر واورید چې هند ته د جمهور رئیس حامد کرزی رپورت مو واورید چې هند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه د سفر پر اقتصادي اړخ باندې خبرې کړې وې. مخکې تر دې چې د افغانستان جمهور رئیس هند ته ولاړ سي، په مطبوعاتو کې داسې رپورټونه خبر شول چې هند او افغانستان غواړي خپلې اړیکې لا زیاتې کړي، او په دې برخه کې د پوځي همکاریو خبره هم په ځینې رپورټونو کې یاده شوې وه، چې تر هغه وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دوی که څه هم د هند او افغانستان د همکاریو د پراختیا له امله ځان ته کوم تهدید نه ویني، خو وی ویل چې په دغه برخه کې د هند او افغانستان همکاري باید داسې نه وي چې له پاکستان سره د افغانستان ځینې تړونونه چې د تجارت په برخه کې لري تر پښو لاندې سي. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه وایي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په ډیر جرأت پاکستان ته په پیل کې موقع ورکړ چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره ګام واخلي، خو د ده په وینا پاکستان د غنی دغه هڅې له پامه وغورځولې او شنډې کړې. ښاغلی رضا چې د پاکستان د صوبایي سناتور هم پاتې شوی دی، ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت دا مسؤلیت لري چې له افغانستان سره د خپلو اړیکو د ښه کولو لپاره بیا ګام واخلي، او د پوینا پاکستان لازیاتیدونکو انزوا څخه وژغوري. په کوټه کې د ازادي رادیو خبريال بارکوال میاخیل هند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغه سفر ته په اشاره له شاغلي رضا سره مرکه کړي، او په پیل کې پښتنه ورڅخه کړي د چولي د پاکستان او افغانستان د حکومتونو د سیاسي اړیکو د شکولو هڅې داسې نه دي کامیابې شوی.
حقیقت دا دسی اشرف غنی صاحب خو پاکستان ته ډیر لوی موکا ورکا، په ډیر اخلاص او په ډیر جرأت افغان پارلیمان د افغان ولس د مخالفت باوجود اشرف غنی صاحب ډیر لوی تمه ولرله چې پاکستان سره سی هر قسم ممکن وي هغه وسیله په کار واچوله چې دا اړیکې جوړې سي. لیکن دا ډیره بدمرغي ده چې پاکستان زموږ د دې ملک واکداران هغه د انګریز چې کوم د استعماري دور پر افغانستان د تیری او دغه نقطه سي افغانستان به زما تر تسلط لاندې وي او زما په مرضی به وي، او افغانستان به هیڅ چا سره د یو آزاد ملک پیسې اړیکې نه ساتي. اوس نو ذمہواري خو د دې اړیکو د خرابیدلو سراسر په پاکستانی واکدارانو راځي. اوس د پاکستان خپل خلک سیدی د پښتنه کوي، د پاکستان خپل پارلیمان، د پاکستان پارټیانې، د پاکستان ګوندونه چې پاکستان پر کومه لار روان دي، دې ملک ته څه د اوس راوګټل د زموږ واکدارانو چې پاکستان یکی تنها کې په دې ټول تجارتي اهمیت په وختونو کې چې یو خوا ته هغه وایي زه کاریډور راولم او د چین یا زه د لارې خلاصوم، هغه چین چې د ده وی لارې هغه دې ته مجبور کړي چې هغه راځي افغانستان ته ترین راوسته، تجارت لارې پر پاکستان غلیانی دي خلاصې پر افغانستان خلاصې، دا په خپل د کاریډور د وداران چې وایي موږ درې عرب انسانانو ته د لارې خلاصو نو د لارې کمې دي چې خلاصېږي، چې د هند لار و افغانستان ته و سینټرل ایشیا ته نوي خلاصه، د افغانستان و سینټرل ایشیا لار و هند ته نوي خلاصه، د پاکستان ټولې لارې و سینټرل ایشیا ته نوي خلاصې، دا د افغانستان پاکستان دې ته مجبور کړ چې په ډیره مجبوری ابل ورځ فیصله وکړي د پاکستان مالونه سنټرل ایشیا ته منځ منځنۍ ایشیا ته نشي د افغانستان په خاوره تیرېدلی. نو په داسې حالاتو کې بل اخر تاوان به د پاکستان د ولسونو وي، د پاکستان د مملکت به وي. له افغانستان سره بلا جوازه یعنی داسې دښمنۍ اخیستې ده چې هغه په سر نشي رسولی. داسې تر اوسه پورې افغان په وینو باندې رنګ دی، دا ټول مرګونه، دا ټولې بربادۍ قبلې کړي دي. خو د دې دپاره چې افغانستان به یو آزاد مملکت وي، دغه حقیقت پاکستان تر اوسه نه دی منلی. دا سبب دی د دې خرابو اړیکو. پاکستان دا په حماقت کوي او په دا غلط پیمی کې دی چې د دې کروڑونو انسانانو تر مابین چې د تاریخ هغه اړیکې دي چې نه شلیدونکې دي، د دې تملا تړلې ده دا اړیکې پرې کړي. په دې دور کې پاکستان دغه حالت ته ځان رسولی دی، په خپل هم تنها دی او د ټول جهان لارې بندې کړي.
د دغو اړیکو د خرابوالي وروسته افغانستان هند ته مخه کړې ده او هند ورسره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي. د پاکستان اندېښنه څه ده چې آیا دی ولې په افغانستان کې د هند له همکارۍ ویریږي؟
ګوره، دا څه سي هند په افغانستان کې د ترقۍ او د مرستې کم کارونه کوي. پاکستان تر دې په ډېره اسانه او په ډېره لنډ وخت کې تر هغې زیاته کولای سي. او افغانستان دغه تمه له پاکستان هر وخت کړې ده، یو دا موقع ور کړې ده. یو روډ هغه نه جوړېږي چې له جلال آباد پورې سړک ورسوي یا له بولدک تر هغه ورسوي. په دې دا نیمه صدۍ واخیستله. او هند سي دي په افغانستان کې د تعمیر او د ترقۍ ډېر اهمیت وړ کارونه کوي چې هغه د افغانستان انفراسټرکچر جوړوي، د سړکونو په معنا، د ډیمونو په معنا، د بجلی په معنا، د تعلیم او د صحت په معنا، د افغانستان د نورې ترقۍ په معنا هند دا ټول کارونه کوي. دغه بیا ډېر لویه بدمرغي ده او دا ډېره لویه دښمني ده. د افغان چې دای پاکستان په افغانستان کې خپل همکاري کوي، نه په خپله د ترقۍ او د امن منصوبې پر مخ بیایي او نه بیا بل دې ته اله کوي. نو دغه حالت کې دا د افغانستان مجبوري ده او دا د هند د افغانستان سره مهرباني ده. دا د تاسو ولیدل سي یعنی د یو بلین ډالر نور مرستې اعلان شوي او هغه به بالکل په هغو کارو چې افغان ورته ډېر سخت ضرورت لري او په افغانستان کې ډېر اهمیت لري چې هغه باید وسي. نو دغه رول خو پاکستان تر هر چا په اسانه کولای سي، دغه رول ایران کولای سي، دا د سینټرل ایشیا ملکونه کولای سي، دغه تر ګردو زیاته چین کولای سي. دا خو د افغانستان د وخت ضرورت دی او هغه د همسایه ګاونډي ملکونو تر ګردو لوی ذمہواري د پاکستان ده. خو پاکستان د جنگ لارې اخیستې دي، د دهشتګردۍ لارې اخیستې دي. د هغې نتیجه دا ده چې خپل مملکت تباه کړی، خپل ولسونه بدترینو خطراتو سره مخامخ کړي دي. څه حالات زموږ د امن
د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا او چې د ازادي راډیو خبریال برکوال میخیل په کوټه کې مرکه ورسره کړې وه. د دغې مرکې بشپړه به تاسې زموږ پر ویبپاڼه وګورئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. د هندي ورځپاڼې هندو په حواله ولسمشر غني پرون په هند کې ویلي چې د پاکستان پوځ په خپلو دوو سیمو بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې جګړه پیل کړې ده. د ویلي په جنوبي اسیا کې اوس دوه جګړې روانې دي، یوه د افغانستان جګړه ده. ولسمشر غنی ویلی دی چې زما په وطن کې روان جنگ کورنۍ جنگ نه دی، او بل د پوینا له پاکستان سره د پولی پور غاړي ته روان جنگ دی چې د شاغلی غنی په وینا مطبوعات یې پړه ډیر خبري نه کوي. ول د هندو ورسپانې په حواله جمهور رئیس غنی په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره پر سیاسي حل ویلی، تاسو د څرنګه سیاسي حل امکان دلته ګوري کله چې تاسو په هیواد کې نه داسې ډلې فعالیت لري چې نړیوالو تروریستي ډلې پیژندلې وي؟
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه به د ماښام تر وو بجو پوروي. تاسو بیا د ماښام د وو بجو څخه وروسته پر دغه موج باندې د امریکا غږ آشنا راډیو پښتو خبرونه هم اوریدلای سي. تاسو که د هند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر او په دغه سفر کې د شو پرمختګونو په اړه نظر لرئ، نو د افغان بیسیم پر 1313 شمیره باندې راستولای سي. موږ به د نورو اوریدونکو سره شریک کړو. د افغانستان جمهور ریاست وایي له اداري فساد سره مبارزه پیچلې ده، خو حکومت کلکه اراده لري او دا مبارزه به جاري وساتي. د ارګ یو ویندوی په افغانستان کې د امریکا د پراختیايي پروژو لپاره د مرستو د څارنې د دفتر سیګار د وروستي رپورټ په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي چې ویلي دي افغان حکومت په کمه موده کې د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې مؤثر ګامونه اخیستي دي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ارګ مانی په مشخصه توګه د افغانستان پر بیا رغونې د څار د امریکایي ادارې یا سیګار د وروستي راپور په اړه تفسیره نه کوي، خو وايي افغان حکومت د فساد لمنځوړلو ته جدي اراده لري. د ولسمشر د وایان مرسیال د وخان مینپال د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د فساد ضد مبارزه اسانه هم نه ده.
پویتو چې د فساد سره مبارزه ستونزمنه ده، پیچلې ده، ولی داود د افغانستان د حکومت همدادی شي اداري فساد سره به مبارزه کوي، او دا مبارزه به کلکه وي، او دا مبارزه به مشخصه وي، محسوسه به وي او معلومه به.
سیګار په خپل روسی راپور کې چې تازه خبر کړی په واضح ټکو دا ویلي چې په افغانستان کې اوسنۍ ستونزې فساد، بې ثباتي، د وسلوالو په قدرت کې د ښکېلو ډلو ناقانونه کړنې دا ټول له یو بل سره داسې تړاو لري چې لمنځوړل ښایي ټول نظام وګواښي. په ورته وخت کې د سیګار په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د اداري فساد د پراختیا یو مهم لامل پر هغو پروژو ناسمه څارنه ده چې د امریکا له لوري په افغانستان کې پلي شوي دي. د سیګار د راپور له مخې افغانستان له سومالی او شمالي کوریا وروسته په نړۍ کې دریم فاسد هیواد بلل شوی دی. د سیګار په راپور کې د امریکا پر حکومت له دې کبله هم انتقاد شوی چې د بې غورۍ له کبله یې په میلیونونو ډالره چې د افغانستان بیا رغونې ته یې ځانګړي کړي وي ضایع شوي، او د همدغه پیسو له لارې ترهګرۍ هم وده کړې ده. هم غوښتل چې د سیګار د راپور په اړه په کابل کې د امریکا سفارت نظر هم ولرو، خو هغوی په اوس کې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د اداري فساد پر ضد د مبارزې افغاني شبکه د سیګار د راپور ډیره برخه سمه ګڼي، خو په افغانستان کې د فساد د پراخېدو اصلي عاملین بهرنیان ګڼي. دغه شبکې مرستیال خان زمان امیرخیل:
زما په اند باندې که واقعا نړیوال یو کلک تعهد ولري، کلکه ژمنه ولري، ستونزه هیڅ نشته. خو فکر کوم چې د نړیوالو په ورو کې مشګه شته، او په داخل د نظام او حکومت کې هم موږ داسې ستونزې ګورو. خو خبره دا ده چې په نړیوالو په نیت او اراده کې هم موږ داسې یو قوي هغه نه ګورو، اخلاص نه ګورو چې باید اخلاص موجود وشي او د فساد پر وړاندې مبارزه وشي.
خغلی مرخیل وای که سهم ولسمشر غنی د فساد لمنځوړلو لپاره جدي اراده لري، خو تر هغه چې افغان ولس او نړیواله ټولنه د هغو کسانو لملاتړ څخه چې په فساد کې ښکیل دي او د حکومت یو مهمه برخه جوړوي لاس وانخلي، د فساد ضد مبارزه به کامیاب نشي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان په وروستیو کې خپل رپورټ خپور کړ، او په دې رپورټ کې د 1600 هیوادونو په اړه معلومات خپر شوي. په دغه رپورټ کې افغانستان، شمالي کوریا او سومالیا د نړۍ هغه درې هیوادونه وو چې د نورو په پرتله زیات اداري فساد پکې کیږي. په رپورټ کې ویل شوي چې افغانستان د زیات اداري فساد له امله د نړۍ په هغو دریو وروستیو هیوادونو کې دی چې هلته اداري چارې ډېرې اغېزمنې سوي دي، او حتی د دې هیواد پر ثبات او د امنیت ټینګولو لپاره پر هڅو یې زیات اغېز کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان او د امریکا د متحدو ایالاتو دغې ادارې په داسې حال کې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه خپل نظر خپور کړی دی چې ټاکل سوی د اکتوبر په 15 په بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت نړیواله غونډه وسی چې د افغانستان ولسمشر او د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس په ګډون پکې کوي، او په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د حکومت د مبارزې پر څرنګوالي به هم خبری پکی کیږي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، د افغان بیسیم پر 1300 مېره باندې مستاسی خورا زیات پیغامونه راخستی دي چې هند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه خبرې پکې سوي دي. دغه ستاسی نظرونه به په ایو لنډ شیبه کې درته خبرو کړو. خو ایو خبره چې غواړم در سره شریکه کړم دا چې نن د ازادي رادیو په خبرونو کې د دریو بجو څخه د ازادي په څپو کې پروګرام پیلېږي. له دریو بجو به په افغانستان کې له دولت سره د مخالفو وسلوالو ډلو د سولې پر مسله باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو استاد میلموي، او هم داسې څوک میلمانه دي چې د مجاهدینو د پخوانیو ډلو سره د سولې مخالفت کوي. تاسو په دغه پروګرام کې ګډون کولای شئ. تاسو به پروګرام ته ټلیفونونه راکوئ او خپل نظر به څرګندوي، خو په یاد ولرئ چې د ټلیفونونو شمیرې به د پروګرام له پیل سره درته اعلان شي. د ازادي رادیو اوریدونکو، امیر محمد له هلمند په خپل پیغام کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه لیکي: ژوندۍ دی وی اشرف غنی صاحب، او ژوندۍ دی وی نریندر مودی د هند صدر اعظم. یو بل اوریدونکی لیکي چې د ولسمشر سفر هند ته یو ښه سفر دی، ځکه یو خوا پر سوداګریزو اړیکو پکې خبرې وسوې او له بلې خوا د هند پوځي مرستې به راجذب کړي. دغه اوریدونکي خپل نوم نه دی لیکلی، نو ده ته باید ووایو چې د پوځي مرستو په اړه په دغه سفر کې پر مطبوعاتو کې تر اوسه څه نه دي راغلي، نو موږ څه نسو ویلی. او زهرا یو اوریدونکي له زابل لیکي، د هند د مرستې مننه کوو، دا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دوی د خیر اقدام دی. اوریدونکو تاسو خپل نظرونه را سره شریک کړئ، خو په یاد ولرئ چې دا د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، دا ستاسو خپلې خبرې دي چې موږ یې درسره شریکوو. اوس په ورسو احمد تکل ته د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
متحد ایالاتو د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو هوایی ځواک ته څلور MD-1500 ډوله هلیکوپټرې ورکړي. د افغانستان د هوایی قواو قومندان د ګارد جنرال عبدالوهاب وردګ وایي چې له دې هلیکوپټرو څخه به په کندز، سرپل او بغلان ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې کار واخیستل شي. افغانستان جمهوری ریاست نن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان حکومت له فساد سره کلکې مبارزې ته ژمن دی. د کابل امنیه قومندان وایي د کابل ښار 15 امنیتي حوزې اړوند د چرای قمبر په ساحه کې دوه حمله کوونکي هدف ته لرسیدو مخکې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د هند د هغې پریکړې هرکلی کړی چې افغان محصلینو ته زر نوي تحصیلي بورسونه ورکوي. په پاکستان کې د دوو اورګاډو د ټکر په پیښه کې شپږ کسان مړه او لسلو زیات ټپیان شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي پیښه هغه مهال وشوه چې کراچۍ ښار ته روان یو چټک اورګاډي ملتان ته نږدې په شیرشاه ښار کې له یو بار وړونکي اورګاډي سره ټکر وکړ. په پام کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلنټن د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره وګوري. له پوروشنکو سره د میرمن کلنټن کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په پام کې ده. د هیلری کلنټن موظفې ډاکټرې په هغه لیک کې چې نن د ډیموکرات ګوند د کمپاین لخوا خپور شو ویلي دي چې میرمن کلنټن روغه شوې او د امریکا د ولسمشرۍ په توګه خدمت ته تیاره ده. او د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین په ختیځ کې کراماتورسک ښار ته د لومړي ځل لپاره ولاړل.
اوریدونکو اوس پزما بل همکار سحر ګل امیرزای د دې ساعت څو اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
سلام. د کندهار د سوداګری خونه وایي چې د افغانستان او پاکستان سیاسي اختلافات تر هر څه ډیره سوداګری اغیزمنه کړې ده. د کندهار د سوداګری خونه رئیس فضل حق مشکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې کله چې هم د دغو دواړو هیوادونو سیاسي اختلافات ډیریږي نو ترانزیټي لارې ورسره تړل کیږي چې لامل یې د افغان سوداګرو سوداګریستو کې چې ډیره برخه یې تازه میوه او سبزیجات دي له منځه سي. نوموړي د کندهار چمن ترمنځ د لوی لارې وضعیت ته په اشاره سره وویل چې دغه لاره وخت نا وخت د سیاسي نندرو له کبله تړل کیږي چې د هرې ورځې په تړل کېدو سره سوداګرو ته لکونه افغانۍ زیان وړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه سږ کال د پوستکو د بیو له ټیټوالي خبر ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته چې د پوستکو لپاره یو ښه مارکیټ دی، دغه هیواد سره د وروستیو سوداګریزو راکړو ورکړو د کمرنګ کېدو په خاطر د پوستکو بیې ټیټې شوې دي. ښاغلي پسرلی وویل چې دوی له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي تر څو افغان سوداګرو سره په کور دننه د پوستکو د پروسس او فابریکو د ځای برېښنا او بازار موندنې په برخه کې مرسته وکړي. د نوموړي په خبره د پوستکو د پروسس او تولید د فابریکو په جوړولو سره به نه یوازې د سوداګرو ستونزې حل شي، بلکې د دولت په عایداتو کې به هم لوړوالی راشي او سلګونه بیروزګار خلکو ته به هم د کار زمینه برابره شي. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې. یو بوجی قزاقي وړه 1500 افغانۍ، یو بوجی پاکستانی وړه 1290 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجی بوره 2450 افغانۍ، یو درنی منی بوجی وریجه 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړی 1010 افغانۍ. دا هم د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سونګ موادو بې. یو لیټر پېټرول تیل 240 افغانۍ، یو لیټر ډیزل تیل 80 افغانۍ او یو کیلو غاز 340 افغانۍ. او د شاهزاده سره د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنی وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ پنځه شپېته پوله، یو یورو څلور اویا افغانۍ، یو انګلیسي پونډ اووه اتیا افغانۍ، یو سعودي ریال اوولس افغانۍ پنځه پنځوس پوله، زر ایراني تومن اتلس افغانۍ پنځه پنځوس پوله، او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه اته ویشت افغانۍ. له ملتیا مو مننه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، خبرونه مو ادامه لري. دا خبرونه تر درو بجو د پیاد ولري چې په درو بجو به د ازادي په څپو کې پروګرام لرو. د ازادي په څپو کې د افغانستان د دولت او د دولت د مخالفو ډلو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پر څرنګوالي خبرې کیږي. په دغه پروګرام کې به مو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو استازی میلمه وي، او یو داسې میلمه هم لرو چې له پخوانیو وسلوالو ډلو سره د سولې د هڅو او مخالفت کوي. تاسو ته پروګرام وخت په یاد درې د درو بجو څخه دغه پروګرام خبرو د مازیګر تر پنځو بجو. تاسو هم پروګرام ته ټلیفونونه راکولای سئ، او همدارس تاسو کولای سئ چې پر فیسبوک خپل نظر پرېږدئ. د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه تاسو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه پیدا کولای سئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی ټکی ټکی www.azadiradio.com. ورځو کندوز ته. په کندوز کې د شذو چارو رئیس ویلي چې هلته د شذو فعالیتونه پراخ سوی دی، او د شذو لپاره امکانات زیات سوی دی. په کندوز د افغانستان د ډیرو ناامنو ولایتونو د تاسې خبري استه چې دغه ولایت و امنیتي وضعیت په ورستیو کې نازک سوی، او په ځینې سیمو کې لا هم جګړه روانه ده. خو دا چې د دغو امنیتي ستونزو سره سره په کندوز کې د شذو لپاره د فعالیتونو زمينه څنګه برابر شوی او څنګه پراخ شوی، د ازادي راډیو خبريال اجمل اریان به په اړه رپورټ وړاندې کړي.
د کندز ولایت د شذو چارو ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې دي. د شذو چارو رئیس وایي دا چې سږ کال په دې ادارې کې کمې قضیې ثبت شوې دي، علت یې دا دی چې د دې ولایت په ډیرو برخو کې نامنۍ دي. نو کېدای شي د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې وي، خو خلک د نامنیو له کبله نشي کولای چې اړوندو ارګانونو ته مراجعه وکړي. د کندز ولایت د شذو چارو رئیس نصیبه هولکر له ازادۍ راډیو سره په خبر کې وویل چې تیر کال د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي او سلوشل قضیې ثبت شوې وې، خو د روان کال په شپږ میاشتو کې اته ویشت قضیې په دې ریاست کې ثبت شوې دي. اغلی هولکر زیاته کړه
ماه حمل تا اکنون در سال جاری 28 قضایا را ثبت کردیم که در مجموع قضایا
د روان کال په شپږ میاشتو کې موږ د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي اته ویشت پیښې ثبت کړې دي چې څلور د وښلو او ډبولو قضیې او درې هم د وژنې قضیې وې او نورې حقوقي قضیې دي. اغلی نصیبه هولکر په دې ولایت کې د ښځو وضعیت د ښه کېدو تر څنګ د هغوی پر وړاندې له شته ستونزو او ننګونو څخه هم سترګې نه پټوي. هغه وایي چې ښځې لا هم د دې ولایت په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د دولت او مرستندویو ټولنو جدي پاملرنې ته اړتیا لري. دا چې موږ په طبي عدلي کې ښځینه ډاکتران نه لرو، دا د ښځو پر وړاندې ډیره لویه ستونزه ده، او دغه څنګه ډیره مهمه څنګه ده. په دې برخه کې د اړوندو ارګانونو پاملرنه غواړو. په ورته وخت کې په کندوز کې د ښځو د حقوقو یو تن فعاله فرشته مبارز بیا وایي چې د اسلام سپېڅلی دین هیڅکله هم جبر او اکراه نه مني، او دیني عالمان باید خلکو ته د ښځو د حقوقو په اړه کره معلومات او پوهاوی ورکړي. اغلی مبارز زیاتوی
چرا اگر یک اشخاص که مرتکب امی گناه میشوند مرتکب امی جنایت میشوند
که دولت د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي عملونو ته د قانون پر رڼا کې سزا ورکړي او قانون په ټولو خلکو باندې تطبیق کړي، نور به هیڅوک هم د شذو پر وړاندې له تاوتریخوالي کار ونه اخلي. د کارپوهانو په اند باید چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې قومي مشران، د جماعتونو ملا امامان، د مدني ټولنو استازي او رسنۍ په ګډه سره کار وکړي، څو د ښځو پر وړاندې په راتلونکي کلونو کې تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم په دې هیواد کې د شتو د وضعیت د خرابوالي څخه اندېښنه څرګندوي، او وایي چې هر اونۍ دوی ته د شتو په وړاندې د تشدد نوې پیښې ورځي. او اوس دوه دانې پروګرامونه لرو. یو به د سپورت اونیس پروګرام وي چې ورپسې به بیا د کور کلي اونیس پروګرام درته خپور کړو.
د لوبو له میدانه
over extra cover. Save! Do it!
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبي له میدان سپورتي پروګرام درنو مینوالو په سلامونو مو هر کله کوم په دې هله چې جوړ او روغ بیاست محترم اوردونکو په دې پروګرام کې به په دې اړه یو راپور واوري چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون ته له تیرو څو باندې دریو میاشتو راهیسې بودیجه نه ده ورکول شوې.
متاسفانه امسال بعد از گذشت 10 ماه فدراسیون فوتبال افغانستان نتونسته که بودجه خود دست پیدا کنه و به خاطر رشد فوتبال از او استفاده بکنه.
او بیا بعد ننګرهار ولایت د سپورت لامل خوشحال خان حضرت احمدزی سره د ننګرهار د ورزشکارانو د ستونزو پاړه یو مرکه واوري. شغلی احمدزی وایي
په ننګرهار کې زمونږ بل کې نه بلکې په ټول ولایت کې نفاق واچو نفاق اچي او زه پری دی او زی
د سره ملیو ملتیام وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤول وایي چې له څه باندې دریو میاشتو راهیسې دوی خپله ځانګړې شوې بودیجه نه ده ترلاسه کړې. دا چې دا وضعیت به د لوبغاړو پر سپورتي فعالیتونو څه ډول اغېز وکړي په دې اړه سهارګل امیرزی راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې شاوخوا لس میاشتې کېږي چې دغه فدراسیون ته ځانګړې شوې بودیجه نه ده ورکړل شوې. دوی وایي چې اوس مهال د فوټبال لوبه په افغانستان کې ډیره د توجه وړ نه ده او حکومت باید دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي څو لاسته راوړنې وساتل شي او سپورتي پلانونه عالی شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال سید علی قازاده ازادي راډیو ته ویل چې د سپورت په برخه کې ستونزې او د اولمپیک د دوو مشرانو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې دغه فدراسیون ته ځانګړې شوې بودیجه ورنکړل شي.
متاسفانه امسال بعد از گذشت 10 ماه فدراسیون فوتبال افغانستان نه
بدبختانه لتیرو لس میاشتو څخه د افغانستان د فوتبال فدراسیون خپل ځانګړې شوې بودیجه چې د حکومت لخوا ورته ځانګړې کیږي د یو شمېر شخصي کسانو د لاسوهنې له کبله دغه فدراسیون ته نه ده ورکول شوی
دست پیدا کنه و به خاطر رشد فوتبال از او استفاده بکنه.
د نوموړي په خبره هغه بودیجه چې د افغانستان فوتبال فدراسیون ته د فوتبال نړیوال فدراسیون یعنی فیفا لخوا ځانګړې شوې ده د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو د لوبغاړو لپاره کافی نه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤلین وایي چې تر هغه چې د فوټبال فدراسیون دوی ته خپل تشکیلات او د روان مالي کال لپاره خپل د مصرفونو پلانونه ورونلېږي بودیجه به ورنکړي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤل همایون خیری ازادي راډیو ته ویل چې له 1992 لمریز کال را په دې خوا د افغانستان د فوټبال فدراسیون دوهم بودیجوي واحد شوی دی او تر دې دمه خپل مسؤلیتونه په بشپړ ډول نه دي پوره کړي.
د 1992 کال په دې خوا د افغانستان د فوټبال فدراسیون د شاغلي حمید کرزي د فرمان پر اساس د بدني روزنې ریاست دوهم بودیجوي واحد شو او تر دې دمه خپل مسؤلیتونه په بشپړ ډول نه دي پوره کړي.
خاغل زیاته کړه هر هغه فدراسیون چې ځانګړي شوي قوانین مراد نه کړي بودیجه نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبغاړي تل د سپورت په برخه کې له ستونزو شکایت کوي او وایي چې دغه ډول اختلافات د دوی پر فعالیتونو ناسم اغېز لري. سهارګل میرزا ازادي راډیو کابل.
اوس هم راځو د ننګرهار په لور. د یاد ولایت د سپورت لامیر خوشحال حضرت احمدی سره په مرخه کې د یاد ولایت د ورزشکارانو د ستونزو په اړه خبري ورسره شوې. ملتیام وکړي. جناب احمدی صاحب د لوبغاړو عمده ستونزې په ننګرهار کې څه دي؟
د ورزشکارانو ستونزې عمده په ننګرهار کې دا ده چې زمونږ د ننګرهار ورزش ډیر ښه روان او په اول دغه څومره موده دوه درې میاشتې شولې چې رئیس تربیت بدنی نوې راغی دغه په ننګرهار کې زمونږ بل کې نه بلکې په ټول ولایت کې نفاق واچو نفاق اچي او زه پری دی او زی نو دغه ګډوډي دغه د لاسه زمونږ د ننګرهار ورزش هم ګډوډه په دې خاطر چې هر ورزشکار مخکې به توجه ورزش ته کول اوس هر ورزشکار پاتی پاتی بازی ده لکه د څه مشکلات دی ننګرهار کې جوړ کړ چې موږ د پاره هغه ورزشکاران چې قهرمانانو چې همیشه د پاره قهرمانیان راوړلې اوس مګر زمونږ ورزشکاران هیڅ نشي کولای چې په ولایتي مسابقاتو کې اشتراک وکړي بل کې چا یو اشتراک کوي بل وایي چې داسې دی دغه مشکلات زمونږ عمده مشکلات دي.
بله مننه جناب احمدزی صاحب. د ننګرهار په ورزش کې کومې برخې ډېره وده کړې ده؟
زمونږ یو د ننګرهار په ورزش کې یو د کرکټ لوبه چې واقعا والے ډی رکړی دا د غنور رښتین تر په خوا پوری چې یو تنظیمي اشته مخ کې وو قهرمانیان یې غستل بوکس په فوندو او جیدو کراته د غنور رښتې ټولې فال رښتې وي او مګر هم تر زمونږ ټول رښتې د سقوط په مخه باندې تو ورزیدل دي په دې خاطر باندې چې څه حقیقت وسیږي هغه به مونږ وایو ما تاسو مخ کې یادونه وکړه چې زه شخصي خصوصیت زه چا سره نه لرم او مګر هم داسې یو سړی باید دریځ تربیت بدني وسیږي چې هغه ورزشکاري دي ورزشکار د حال و احوال نه خبري دا نه وي چې راشي او خپل جیب ډک کړي او بیا نور د ورزشکارانو غم ورسره نه وسیږي. یوه میاشتو کې چې دا راغلی دي ورزشکارانو دپاره څه شی وکړه کومه زمینه یې مساعده کړله چېرته ورزشکاران ورسول چېرته یې ولیږل
احمد صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې له افغان حکومت څخه ستاسو غوښتنه څه ده او که چیرې دغه ستونزې هوار شي څومره مثبت اغېز به پر ورزش وکړي؟
که دغه ستونزې زمونږ په همدې رقم ته روانې اوسېږي زما خو حکومت نه دا درخواست دی حکومت دپاره چې دې دوی باید داسې یو شخص دلته دریځ د تربیت بدني وټاکي چې هغه اول ورزشکار اوسېږي د ورزشکار په قدر پوه شي. خو زه دا نه وایم خو زه د حکومت نه دا غوښتنه لرم چې دغسې اشخاص و افراد ورزشکاران د منځه وړي د ورزشکارانو هغه کومه روحیه چې مخکې پخوا دوه کاله مخکې هم رئیس د تربیت بدني و د دغې دوی په وخت کې واقعا ورزش ډېر رش کړی و مګر هم زه پلوي نه کوم او په خدای قسم تاسو ته خورم چې اوس ورزش د دې سړي د لاسه بیخي مخ په ختمېدلو دی. تاسو ګورئ مخکې به هر ورزشکارانو نومونه اخیستل کېد نن یو ورزشکار زمونږ د ډېر د مشکلاتو د لاسه تښتي وطن پرېږدي بل وطن ته په دې خاطر چې دغه شخص داسې یو شخص دی چې هېڅ خپل په هغه کار اصولو باندې د ورزش په لاره باندې بیخي نه دی تللی نو دغه سړي نه زمونږ دا خواست دی چې دا سړی باید د دغې سنې نه لري چې مونږ دپاره یو صحیح ریځې تربیت بدني د افغانستان وټا چې هغه وشي کولی چې د ورزش د افغانستان ته خدمت وکړي بیا زمونږ د ننګرهار نه بلکې ټول ولایتونو دپاره
محترم اوریدونکو سره له دې چې ښاغلی احمدزی پر بدني ریاست سخت نیوکې وکړې هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښاغلی خیری نظر واخلو خو ښاغلی خیری له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. محترم اوریدونکو دا ودې اونۍ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه له دې سره ستاسو د خبرونې کوربه سباوون کاکړ له تاسو اجازه غواړي. ژوند مو خوشحاله او د لوبو میدان مو ګرم.
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو ستړي مشي بزایو ټوکی کومه بده پایلې لري
سره ناستو ایور ټولې وګلم دی یو ټوکی کولی چې قدرت دا سرسې په دې سر ولګي د مرمۍ پورې ته نه وته جاب جای مل شو تم ټوکاو په دا ټوکی کې بس ولګي
ولې ځینې خلک داسې ټوکې کوي چې د خوابدیو او شخړو لامل کیږي؟
بې جای ټوکې کوي، مسخرې کوي، اول ټوکې آخرې پټاکس بیا جنګ سره وکوي. دا ټول د بې تعلیمۍ وجه ده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په وروستیو شېبو کې تمثیلي ټوټه هم چمتو شوې. له ما فرشتې مرسل سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو روانشناسان وایي چې ټوکې او خنداوې د انسان صحت ته ډېره ګټه رسوي. هغه کسان چې ټوکې کوي، خاندي او نور خندوي ژر نه زړیږي، خو په اخلاقي لحاظ ټوکې هم ځان ته خاص ځای او وخت غواړي. هغه کسان چې بې ځایه او بې وخته ټوکې کوي نه یوازې دا چې مقابل لوری خفه کوي، بلکې ځان هم ناستو خلکو ته بې شخصیته ورپېژني. ځینې کسان بیا داسې ټوکې کوي چې د نورو شخصیت، کورنۍ او آن قوم توهینوي، کله ناکله بیا ټوکې دې حد ته هم رسیږي چې مرګ ژوبله رامنځته کوي. په دې هکله وروسته غږیږو. لومړی وحیدالله د ځان په هکله وایي چې له ملګرو یې په همدې بې ځایه ټوکو خوابدی دی.
همصنفیانو سره د ټوکو په محل باندې خپه شوم چې اوس هم خپګان ورسره لرم. خپګان مو په یو داسې ټوکه راغی چې هغه قومي اړخ یې درلود، خپله زما شخصا زما قوم او دې ته اراجع کېدله. نو تر اوسه خپه یم، در حالې کې هغه زما ډېر نږدې همصنفیانو. علت یې همدغه غلطې ټوکې وې، مسخرې وې، البته له ټوکې وایستل رشخند او مسخره شوله. زه ډېرې زیاتې خاطرې ته لرم او فعلا هم د دې ټوک ښکار یم.
ټوکې که د کورنۍ د غړو ترمنځ هم له حد نه ډېرې او تیرې شي، ستونزې رامنځته کوي. د ننګرهار اوسېدونکی امان الله وایي چې له نیا او د ترې له ښځې سره یې ټوکې په جنګ بدلې شوې.
ټوکه خپله داسې شی دی چې یو کس که ته غواړې چې وای خندی، نو هغه سره باید ټوکې وکړي. په یو کورنۍ کې یو کس داسې ټوکه کوي، یا کورنۍ ته ضربه رسوي، یا مثلا د هغې کورنۍ یو غړي ته ضربه رسوي چې هغه غړی په هغې کورنۍ کې ډېر قدر لري، هغه بې حیثیته کېږي او شی کېږي. ځینې کسان وي چې هغوی دوستي دومره عمیقه شوي وي چې هغوی خپل منځ کې هر رقم ټوکې کوي، لیکن پرې خفه کېږي نه. نو هغه به د دوستانو په منځ کې کېږي، نه د کورنۍ په منځ کې. زه خپله مثلا ځینې وخت په کور کې ناست، نو زما د نیا وراره راته، ما مې نیا ته ویلې مې ستا وراره راغلی و، ځکه زما خپل دی د کاکا ښځې سره ټوکې وي. ما ورته ویل ستا وراره راغلی و، لیکن زما د کاکا ښځې چای هم ورته ور نه کړ او ستړي مشې مې ور نه کړه، بېرته لاړم. او چې کله زما د کاکا ښځه راغله، نو زه په دې باندې همسې ډایرکټ ورغلم، مې ویل ولې تا داسې ونه کړل؟ هغې ما سره جنګ وکړم. ویل ته ولې ما ته داسې وایي؟ ځکه وایي صحیح ده، ته ما سره ټوکې کې وایي که، لیکن ته ما نه غواړې چې زما کورنۍ خفه کړې. نو په هغه نه بعد چې کله ما هغه ټوکه وکړه، هغې نه بعد مې غیر ادبي ټوکه نه ده کړې، ځکه زه پوه شوم هماغلته چې یو کس په غیر ادبي ټوکه باندې ډېر سخت خفه کېږي، چې هغه کس تر ننه پورې هم ما نه خفه دی.
ځینې کسان بیا داسې ټوکې هم کوي چې د مقابل لوري د مایوسۍ لامل کېږي. بیا هم امان الله وایي
مثلا ځینې کسان وي چې د هغې یو عیب لري، نو هغه ته د هغه هغه عیب یادول دا ټوکه نه ده، دا اصل کې یو ضربه ده چې یو انسان ته سړی ورکوي. نو ځینې کسان وي چې داسې ټوکې کوي چې یو چا کې څه عیب وي، یو شی وي، هغه ورته یادوي. مثلا یو کس وي سترګې چپې دي، ته ورته چپ سترګې وایي. یا مثلا یو کس دی نه اوري، هغې ته ځینې خلک عین کوڼه وایي که نه. څوک دي یو خپه نه لري، یو کس ورته وي لنګ، یا یو شی بل ورته وایي که نه. نو دغه مختلف نمونه د یو انسان مایوسه کوي، تا هغه په ټوکه کې هم ورته وایي، هغه ته یو مایوسي پیدا کیږي.
د ټوکو په وخت د عمر په پام کې نیول هم ډیر ضرور دي. ډاکټر هوتک وایي چې مشر سړی سره د واده په محفل کې داسې ټوکه کړې وه چې تر ننه پښیمانه دی، ځکه ټوکه د هغه د خپګان سبب شوه.
د پیپسي بوتل کې اوبه واچولې و، ما د اوبه واخیستلې، د هغه مخکې مې کېښودې. نو هغه راته آخر ویلې چې زه خو د نورو سره ټوکې لرم، او ما تر اوسه تر نه کشرې زوی مې له تا مشر ده، زه چې ټوکې یم یا ټوکې کوم نو تفره مې داسې رویه نه ده کړې. تا ولې زه د تربرو مخکې کم راوستلم؟ نو مخ پیپسي څښلې او تا پیپسي بوتل له اوبو راډکه ما ته دراوړه. نو ډېر سخت خفه شولم، مذرت مې وغوښته. تر ننه بیا نه ما ورسره ټوکه کړې او نه هغه کله مې چې ویني بیا سره په خندا شي چې هماغ قصه هغه ته ورپیا شي. پاته کله کله داسې څه وشي چې بیا سړی پرې وروسته خفه وي، ځکه د یو انسان عزت دغه ډېره غټه خبره ده نسبت دې ته چې ته یو دوه وخندی. غمونه خو ډېر دي، ټوکې وي، خو سمې ټوکې چې تر څو سره د دوستان خوشحاله اوسي.
اجمل بیا وایي کله چې څوک ټوکه کوي، نو دا دې حتما په پام کې نیسي چې مقابل لوری څه ډول عادت لري. ټوکه منی کنه؟
بعضې وخت کې ښه ده، خو په جای ټوکه داسې بې ځایه بې چوکاټه ټوکه کول نه دي په کار. دې نه ډېر شر او فساد جوړېږي. بعضې یو کس باندې بده ولګېږي، هغه نه جنګ جوړ سي، هغه نه یو بحث جوړ سي. باید چې خپل هم داسې ټوکه ونه کړي چې بلې برداشت نه کړي. باید چې بل ته هم دومره اجازه ورنه کړي چې تا سره داسې ټوکه وکړي چې ته برداشت نه کړی سي. په ډېرو خبرو کې یوه داسې خبر راسي چې هغه سړي باندې ډېر بد اثر وکړي، خامخا بحث منځته راځي.
د کابل اوسېدونکی حمید بیا په ټوکو کې د مقابل لوري د شخصیت ډېر خیال ساتي او هیڅکله داسې ټوکه نه کوي چې څوک خفه کړي.
زه همیشه هغه داسې ټوکې کوم چې د یو انسان په شخصیت یا د یو انسان په لباس یا د یو انسان په قوارې باندې زه ټوکه نه کوم. داسې ټوکه نه کوم چې که پنځه نفره نور هم هلته ناست اوسېږي، هغو د په هغه پورې وخاندي او یو بل فکر وکړه. زه همیشه هغه داسې ټوکې کوم چې هغه نفر یو وخاندي، مثال یو پنځه دقیقې وخت په خوشحالي تیر شي، سوی چې دوست موږ سره ښه ټوکه وکړه. سینې چې مثال هغه ته ډېر ورباندې بد او لګېږي او هغه دوستان او رفیقان سجید هغه ته هم بد ښکاره شي.
روز راځو هغه ټوکو ته چې د خلکو په منځ کې دښمنی پیدا کړي. په پایل کې خندا خو پایله ژړاوي. د څو تنو خبرې اورو چې وایي په خطرناکو وسایلو لکه ټوپک او داسې نور ټوکې نه کیږي. څوک چې کوي بیا له بل کس سره ځان هم تباه کوي.
ټوپک په لاس کې ولم دی ولم دی ولم دی نه ټوکې کوي. هغه قدرتي یا ماشې ته ګوته ورسي هغه سي داس ویولي. د پلیخمری کې زومه پولیسانو خپل منځ کې سره ناستو ای ورتلې ولم دی ټوکې کولی چې قدرتي داس سي په دې سره ولګي د مرمۍ پورې ته نه وته جاب جامل شو. تم ټوکاو دغه کسان نه وسته خو په دا ټوکه کې بس ولګید.
همداسې ما ولیدل پېښور کې همداسې یو نیازای و. دوی سیند ته تللي وو. هلته یو سیند ده په نام د اټک باندې. نو څلور پنځه ملګري وو. هلته چې لاړل هلته یې مستي کوله. تا ورته لویم هغه ورته دي ولاکه مې ورته لوی هغه چې ورداسې کړی و لاندې ور ولوېد وی ور مړ شه. هغه نه بیا لو جنجال جوړ شوی ویلې تاسې له کس ته وځلی ده. بیا دې کې ډېرې بدۍ وسولې. بیا هغه ورونه راجګ شو بل کاشي وویسته خو هغه معامله له ټوکې نه جوړه شوې وه. داسې مې لیدلي دي چې سړی وو زموږ کلیوالو ټوکې کولې خپلې لور ته یې ویلې ولم دې داس ټوپک ترې خلاصه مړه کړله. په زرګونو دا رقم کارونه سوي دي. بجای ټوکی بجای ناستای بجای مستیګانی دا خو ګټه نه لري. چا پی پکې مت سوی دی لاسونه پکې مت سوی دی. موږ یو کلیوالو خوسای کاو خوسای هغه باندې راجست سه تمام باندې ولی پرتګال خوش کاو ډب مړې دام ټوکی بیا دوه کاجی پکې وار کړل. دا موږ په خپل قوم کې دا کار سوی دی. دا شو ټوکو نه ډیر جنجالونه جوړ سوی دی. په سعودي کې موږ کلیوالو مستی کولا پلټافیر کې یو کس مړس هغه نه غاټ جنجال جوړ سوی دی. ټوکو نه ډیر شیان جوړ سوی دی. دا لکه مقلتوب نه کیږي.
ټوپک ورته نیولی و چې ګوره ولم دی هغه ټوکې کولې. هغه ته مخکې مرمۍ تېره کړې وه. هغه له یو خور یو ورور وویشته شهیدان یې کړ. د بېجای ټوکو را پټاکه جوړېږي. هغه پښتو یو متل ده وایي ټوکه پلاني باندې پټاکه شوه. نو هغه پټاکه مانا دا چې هغه ډز هغه ولي بېجای ټوکې کوي مسخرې کوي. اول ټوکې اخرې پټاکه شي بیا جنګ سره وکوي. دا ټول د بې تعلیمۍ وجه ده.
دا غوله کنه د لیندې دا غوله کده کې ګټه کې خو هغه چې کې خو د خورل ته ولاړه غوتې نه دا کاسي خو اسو ترو په دې سترګې کې ولا کېدله. اوس مو سنوي سترګې ورته یې ده چې شنه چې د ټوک نه دا یو بل زمون په ځای کې بلم داسې کلشنکو ور سره د چرته نیولې و. هغه په دې دیوال ناس دا غلګ په دیوال سره ته چې ولم دې کوم د ماشه ته چې ګوتړل په دې شینه وشته بل مخره واړو کوم بدی ور سره نه و. ټوکو کې مرمه به کې تیر و خلاص وشته دې زړه باندې بل مخره واړو. دا د چې شنه ټوک د بیا خلینه د ټوک نه د ټوک انجام داسې چې اخره بدیو بدبینی و دشمنی وی.